قدرمن اوریدونکو د مشال ریډیو یو بل خبرونه ته ستړي مشي. زه ګولیاز با استاسو قربایم په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې دی. په دې خبرونه کې به واورې د پاکستان قبایلی سیمو او د روان سیاسي حالاتو او د لوی اختر په اړه رپورټونه او سیړنې. په خبرونه کې 219 پروګرامونه اسلام او الازهر او اقتصادي نړۍ هم لرو. خو د هر څه نوړاندې د دې سات مهم او تازه خبرونه د شاهین بنیر راوړو.
ولومبه مهم خبرنا د امریکا یو لوړ پوړی فوجي افسر پر افغان ولسمشر حامد کرزی او د هغه پر حکومت له تنقید کول ورستو له دندې لری کړی شوې ده. شمالي وزیرستان په ډیرو برخو کې لوی اختر سبال منځل کیږي. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مسلمانانو په سعودي عرب کې د حج مراسم پیل کړی دي. د راپورونو تر مخه په شام کې په حکومت مخالف مظاهره چانو د تشدد پر مهال له شلو زیات کسان وژل شوي دي او په خیبر قبایلی سیمه کې فوجي عملیاتو په نتیجه کې 1450 عادي وګړي وژل شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د امریکا یو لوړ پوړی فوجي افسر پر افغان ولسمشر حامد کرزی او د هغه پر حکومت له تنقید کولو ورستو له دندې لری کړی شوی دی. په افغانستان کې د ایساف د ځواکونو د مشر امریکایي جنرال جان ایلن لخوا په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې میجر جنرال پیټر فولر د افغانستان د فوج او پولیسو د روزنې د مرستیال مشر له دندې ګوښه کړی شوی دی. یاد دی چې د یو امریکایي ویب سایټ پولیټیکو سره د مرکې پر مهال میجر جنرال فولر افغان مشران له واقعیتونو لری نامنندویا او د یو لید لوري نه درلونکي خلک بللی وو. دا ویب سایټ د هغه لخوا لیکلي چې افغان مشران د افغانستان د ثبات لپاره د امریکا ورکړي قربانۍ نه پیژني. د نوموړي د لری کېدو په اړه په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د فولر خبرې د افغانستان او امریکا د حکومتونو ترمنځ د قوي اړیکو استازیتوب نه کوي. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مسلمانانو په سعودي عرب کې د حج مراسم پیل کړی دي. د سعودي چارواکي وایي چې تمه کیږي 2.5 میلیون مسلمانان به په دې مراسمو کې برخه اخلي. دا کال د ویډیوګانو شریکولو ټولنیز ویب سایټ youtube.com د سعودي عرب د کلتور او اطلاعاتو د وزارت سره په شریکه د حج مراسم په ژوندۍ بڼه خای. په شمالي وزیرستان کې دینی عالمانو سباله د اختر المنزلو اعلان کړی دی. یو لوري ته که په پاکستان کې په دولتي سطح د ګل په ورځ د لوی اختر د لمانځنو اعلان شوی دی، ولې بل لوري ته د شمالي وزیرستان عالمانو د اتوار په ورځ د لوی اختر د لمانځلو پریکړه کړې ده. د رارسېدلو راپورونو تر مخه نن په شمالي وزیرستان کې د بعضې عالمانو لخوا اعلانونه شوي دي او پمپلیټونه خواره کړي شوي دي چې اختر به د ګل په ورځ لمانځل کیږي. په دې اړه د مشال ریډیو د شمالي وزیرستان د امن د کمیټې مشر او د عالمانو د کمیټې د غړي مولانا ګل رمضان سره اړیکې ونیولې. نو دوی په دغه اړه څه داسې وویل؟
ګڼ شمېر عالمونه پارین سره نوستوي کوم شاهدون چې تر شوي دي د محمد خیلې په علاقه شې دا په شپېته کسونه زیات کسون تر شوي دي چې د یغې په موافق باندې د دویم په ورځ باندې شرعي عیدر درېني څه اکا دوکا یو دوه کسونه په کوم شی انتشار پیدا کوي اختلاف پیدا کوي او عید او د دویم په ورځ باندې وي دا ختمي فیصله ده. سبو د خال قربانۍ کو د وزیرستان خالته د نیز طرف نه دا اعلان ده.
د وزیرستان د دینی عالمانو د کمیټې غړی مولانا ګل رمضان. د خیبر قبایلی سیمې ولسوالۍ سیمه کې د اوږدو فوجي عملیاتو له وجې تر اوسه خواو شاش 1450 عادي وګړي وژل شوي او په لکونو کورنۍ بې کوره شوي، ولې د وسلوالو ګوندونو مخه نه ده نیول شوې. مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر سیمې خلکو غوښتنه کړې چې حکومت ته دغلته هم د سوات په شان کوټلې عملیاتو کې
لکه موجوده ولادت کې چې کم اتوسه پر کم کاروي بڑا کې روانه وکنه نو هغه نه خلک مطمئن ذکر نه دي. یو کور په یو قوم کې وسوځول شي او بل کور په بل قوم کې وسوځول شي او سکوټي فورس ولا واپس بیا لور شي خپل کمپونو له خپل کمپونو کې نه وځي. پیسې یو نیم کې تختول یو وکړي اندوان چې کم دي هغه ټول علاقه پرې کې ټول په خبر لرو غلي دي. سکون چې څومره ان ټول په خبر لرو غلي دي نو هغه د خپل ویر نه د خپل مار دی واجن چې کم دی هغه رغلي په خبر لچ دغه ولته د فانا هغه نشته دی لکه دغه په د اطمینان نه و چې رم دلته به موږ
یاد دی وی چې خبر ایجنسی کې د تیرو 2.5 کلونو نه د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي. فوجي چارواکي دا کوي چې د عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو یو شمېر پټنځایونه د منځه وړي دي. په خیبر سیمه کې د کال 2009 نه په ډیرو سیمو کې د فوجي چارواکو لخوا کرفیو لګول شوی ده. اوس یو نړیوال خبر د شام د تازه صورتحال په اړه باندې د راپورونو تر مخه په شام کې په حکومت مخالف مظاهره چانو د تشدد پر مهال لشلو زیات کسان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بشر الاسد حکومت د شام د سرکاري ټي وي له لارې د هغه کسانو لپاره بخنه اعلان کړی چې د روانې میاشتې تر 12 نیټې پورې خپلې وسلې تسلیم کړي. د شام ټي وي ویل چې هغه ټول کسان به وبخل شي چې وسلې ورسره وي، پلورلې وي، تقسیم کړې وي، په پیسو یې اخیستې وي او یا یې د اخیستو لپاره پیسې ورکړې وي، خو باید څوک یې وجل نه دي. د شام حکومت د دولت ضد مظاهرو د ځپلو لپاره چې د دې کال د مارچ له میاشتې راهیسې په دا هیواد کې دوام لري له زوره کار اخیستی. ملګری ملتونه وایي چې د پاسه 3000 کسان وژل شوي دي. د شام حکومت هیواد کې د ناکراریو د ختمولو په مخه د عربي هیوادونو د ټولنې پلان ته د غاړه کې خودو وروستو دا بخنه اعلان کړې ده. د یو غیر دولتي موسسې مددگار د راپور تر مخه په کال 2010 کې په پاکستان کې په ماشومانو د تشدد د 15000 نه زیاتې پیښې شوې دي چې 1500 پکې په بلوچستان صوبه کې رامخته شوې دي. حافظ رحمت چې په بلوچستان کې د ماشومانو د حقونو دفاع کوي په دې اړه مشال ریډیو ته صدا سو ویل.
تشدد خالد دغه نه دي چې سړی را ولاړ کو پټه وایي یا دا چې بل خدای م کوي د دې تر وسې کنه دغه تشدد کې خلک شماري، خو تشدد ډېر اقسام لري. هغه کې د پسکولان کې کوم ماشانو دا دښنیان چې دغه وایي په کورو کې منډي وو لرونو وروي په خپل ښنیان باندې په مختلف طریقو د دې چې کم د نظم او ضبط یا ډسپلین کول د پاره چې وهل کې دغه تشدد دی. نور په مختلفو شکلونو کې تشدد شدي هغه شته.
په بلوچستان کې د ماشومانو د حقونو دفاع کوونکي حافظ رحمت چې د مشال ریډیو سره خبرې کولې او همدغه وو د دې وخت خبر.
اوریدونکو د مشال ریډیو نه مو خبرونه واوریدل چې شاهین بنیری وړاندې کړل. د مشال ریډیو خبرونه د انټرنیټ د لارې هم کتلې او ریډلې او لوستلې شي. زموږ د انټرنیټ د پاڼې پته ده www.mashalradio.com. په افغانستان کې د امریکا یو لوړ پوړی فوجي کمانډر پر افغان مشرانو د تنقید وروستو خپل څوکۍ څخه لری کړی شوی دی. د پاکستان سیاسي حالاتو په اړه به هم په دې خبرونه کې واوري. د مومن ایجنسی په بیزو کې درې کال وروستو سکولونه بیا کولاو شوي دي. د سکول یو ماشوم د سکول د پرانستي وروستو خپل نظر سره داسې بیانوي:
منګه هو درې څلور کالم کې چې ډیر وخت بعد 15 کالم کې سکول ته راغلم. مو ډیر هپا مو په پیښور ته تلو، بس خدای سکولونه کولا کولو بي دا وره او په شو سم دلته ځان داخل کو.
د لوی اختر لپاره خلک خپل کورونو ته تک پیل کړي دي، خو شکایت کوي چې ترانسپورټرانو کرایاني دوه چنده سیوا کړي دي.
نارملی ز 450 روپے کرای دا، نن مانا 900 روپے کرای و اغسته شو، چونکه خار سړی رواني خپل کلی تا په هره طریقه زی او په هره کرای باندې زی.
په خبرونه کې 219 پروګرامونه اسلام او الازهر او اقتصادي نړۍ هم لرو. اوریدلې مهروي لا مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی څنګه تاسو واوریدل. په خبرونو کې چې په افغانستان کې د امریکا یو لړپورې فوزي کمانډر جنرال فولر پر افغان ولس مشرانو او په ولس مشر د تنقید وروستو خپل څوکۍ څخه لری کړی شوی دی. دا رپورت د یو دمی وروستو. د امریکا یو لړپورې فوزي کمانډر پر افغان ولسمشر حامد کرزی او د هغه پر حکومت له تنقید کولو وروستو له دندې لری کړی شوی دی. په افغانستان کې د امریکایي او نړیوال ځواکونو مشر جنرال جان ایلن یو خبر پاڼه کې ویلي دي میجر جنرال پیټر فولر یې د افغانستان د فوج او پولیسو د روزنې د مرستیال مشر له دندې ګوښه کړی دی. دا ګام تر هغې وروستو اخیستی شوی دی چې له واشنگټن څخه له خپرېدونکې ورځپاڼې پولیټیکو سره د مرکې پر مهال میجر جنرال فولر افغان مشران له واقعیتونو لري نامنندویا او یو لید لوري نه لرونکي خلک بللی وو. ورسپانې د هغه لخلي لیکي چې افغان مشران د افغانستان د ثبات لپاره د امریکای ورکړي قرباني نه پیژني. جنرال فولر په مرکه کې پر افغان ولسمشر نیوکه هم کړې دي. د برتانی ورسپانې دی ټایمز د جنرال فولر د مرکه مهم ټکي راخستي او د هغه د خلي لیکي چې د افغان ولسمشر لخوا پر پاکستان د امریکای د حمله په صورت کې د پاکستان پر مرسته په خبره خوشاله نه دي. افغان ولسمشر د دې خبرې سپیناوي کړی وو چې د خبرې په غلط ډول اخستې وي. د جنرال فولر د لری کېدو په اړه خبره شوې خبر پاڼې کې ویل شوې چې د هغه خبرې د افغانستان او امریکا د حکومتونو ترمنځ د قوي اړیکو استازیتوب نه کوي. جنرال ایلن وای د افغانستان خلک ډیر درانه دي او دغه شان خبرې په افغانستان کې د امریکا ماموریت یا مشن اغیزمن کولی شي چې په دې هیواد کې امن، ثبات او سوکالی راولي. رایټرز خبری ایجنسی لیکي چې د جنرال فولر لخوا د ولسی غبرګون سره واشنگتن له خجالت سره مخامخ شوه دي. خبری ایجنس د امریکا د فوزی مرکز پینټاګون د ویان جارج لیټل حواله ورکړي او لیکي چې د دفاع وزیر لیوان پینټا له مرکینه خبر وو او دا سرګندونی د جنرال فولر ذاتی دي. دا د دفاع وزارت استازیتوب نه کوي. دوی ذاتوي چې د دفاع وزیر په جنرال ایلن پوره باور لري او په دې معاملې کې د هغې فیصلې احترام کوي. دی ټایمز ورسپان لیکي چې د دې نو وړاندې تیر کال د جون په میاشت کې په افغانستان کې د امریکا ځواکونو مشر جنرال میک کریسټل هم د خپلې څوکۍ څخه لرې کړی شوی وو. میک کریسټل یو مجلې رولینګ سټون سره په مرکه کې د امریکایي چارواکو سپکاوی کړی وو.
دا مشال ریډیو دا
د امریکا حکومت ویلي له افغانستان او پاکستان سره به په ملکی برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال ده چې ویلکیږي پاکستان د دې لپاره چې په خپل خاوره د فعالو ترهګرو شبکو پر ضد کوټلي ګامونه نه پورته کوي د امریکا او هم د افغانستان لخوا تر سخت زیخت فشار لاندې دي. په دې اړه نور تفصیل له واشنگتن نه د مشال ریډیو خبریال هارون بچا راکوي.
د امریکا خارجه وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو د هغه یو رپورټ اهم نکتې په ډاګه کړي کوم چې له افغانستان او پاکستان سره په غیر نظامی برخو کې د روانو مرستو په اړه د دې هیواد کانګرس ته وړاندې کړل. وزارت ادا کوي چې په 2009 میلادي کال کې د اوباما انتظامی لخوا افغانستان ته د اضافي امریکایي سرتیرو د لیږلو پریکړه کلیوي خو القاعده په ماتې ورکولو او د طالبانو د خوځښت د پشا کولو په لړ کې معاونه ثابته شوې. نو له بلې خوا افغانستان او پاکستان سره په ملکی برخو کې د امریکایي امداد سیواوالی د دواړو هیوادونو د اقتصاد او مدني ټولنو د پرمختګ سبب ګرځېدلې دی. په اعلامیه کې راغلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امنیتي ذمهوریو په تدریجي ډول بهرنیو ځواکونو افغان ځواکونو ته د لیږد لړۍ پیل شوې، د دې هیواد سره سره په پاکستان کې هم د امریکا غیر نظامی نوښتونو یو نوی ارزښت موندلې دی. خبر پاڼه زیاتوي په رپورټ کې په ملکی برخو کې د روانو امریکایي مرستو د بشپړ جاج سربیره په دغه لړ کې شوي پرمختګونه او د پام وړ ننګونې په ګوته شوي او امریکایي حکومت غوره کړې د جګړې خبرو اترو او جوړونې ستراتیژۍ ته په کتنې د راتلونکي لپاره تګلاره هم ټاکل شوې ده. په دې لړ کې د امریکا حکومت ویلي د طالبانو، حقانی شبکې او نورو یاغي ډلو پر ضد به خپلې جنګي مبارزې ته دوام ورکړي. په عین وخت کې د افغانانو په مشرۍ له مخالفینو سره د روغې جوړې د بهیر ملاتړ به وکړي او په افغانستان، پاکستان او په سیمه کې به د بیا رغونې چارې پر مخ یوسي. او دا هر څه په یو وخت ځکه چې د امریکا د خارجه وزارت په خبره د یو پایدونکي امنیت او ثبات لپاره ضروري ده چې اقتصادي پرمختګ ورسره ملګری وي. د یو پراخه او اوږدمهاله سیمه ییزه همغاړیتوب په لړ کې بیا د وزارت رپورټ د ورېښمو د نوې لارې په نوم د اقتصادي پرمختیا د پروژې خبره کوي چې وایي په عمل کېدو سره به د سیمې د هیوادونو ترمنځ سوداګریزي اسانتیاوي پیدا او سیاسي استقرار ته لاره هواره شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د مالی مرستو ستراتیژي په ټولنه کې د میرمنو او مدني سازمانونو د ارزښتناک کردار ترڅنګ د مسؤلو ادارو او اشخاصو لخوا د حساب ورکونې او روڼتیا په اصولو د ټینګ عمل کولو په خبره هم زور راوړي. رایټرز ایجنسی چې د امریکا د خارجه وزارت د رپورټ نقل یې ترلاسه کړی وایي یاد وزارت کانګرس ته د افغانستان د پراختیايي امداد د کمولو لپاره ویلي دي. ایجنسی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د دفتر په حواله لیکي چې د افغانستان لپاره په اقتصادي او بشري برخو کې امریکایي مرستې چې تیر کال 4.1 بلین ډالر وې سخ کال 2.5 بلین ډالر ته راکمې شوې دي. په دې پیسو کې وایي چې هغه په لسګونه بلیونونه ډالر نه دي شامل کوم چې د امریکا حکومت د افغان پوځ او پولیسو د روزنې د پروګرامونو په لړ کې مصرف کړي دي. د امریکا خارجه وزارت وایي د دې هیواد کانګرس په 2009 کال کې کړې د پاکستان د غیر نظامی مرستو په ورپسې 5 کلونو کې د 5 برابر سیوا کولو وعده له پامه غورځولې ده. د رپورټ تر مخه د ټاکل شوي 1.5 بلین ډالر د امداد پر ځای تیر کال پاکستان ته یوازې 1 بلین ډالر ورکړل شو. رویټرز ایجنسی لیکي د پاکستان لپاره په امریکایي امداد کې د کموالي لامل ښایي د کانګرس د غړو او هم د حکومتي چارواکو هغه تورونه وي چې دوی په پاکستان له ترهګرو شبکو سره د ملاتړ لپاره لګوي. پاکستان بیا دغه تورونه په دوامداره توګه ردوي. د امریکا د خارجه وزارت رپورټ په عین وخت کې وایي پاکستان سره به د هغو غټو پروژو په عملي کولو کې مرستې وشي کومې چې به د دې هیواد د توانایۍ نیمګړتیاوې او د اوبو د غیر مناسب استعمال په څیر د لویو مسلو د هواري په لړ کې ګټورې وخیژي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
اوریدونکو په دې وروستیو کې پاکستان له هندوستان سره د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا په مخه دا هیواد د تجارت تر ټولو غوره هیواد وګڼو او د پاکستان مرکزی کابینې په یو خوا له دې منظوري هم ورکړه. د امریکا متحده ایالاتو د دې عمل ستاینه او هرکلی کړی او دا د سیمې هیوادونو د سوداګرۍ او اقتصاد لپاره یو لویه لاسته راوړنه بللې ده. تفصیلی له شاین بونیری ناورو.
امریکای د پاکستان او هندستان ترمنځ د اړیکو د خکې دوستانه کړې دا ویلې دي چې دا یو ډېر لوی خبره ده چې ورسره به سیمه کې نورې معاشي مقیره پیدا شي. اسلام آباد کې د وینا په وخت د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فردوس اشقاوان ویلي چې کابینه په اتفاق سره هندستان ته د کاروبار لپاره د ټولو نه د غوره هیواد حیثیت ورکړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند دی وکټوریا نیولینډ د هندستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو ښه کېدل یو ډیر ښه مثال بلل دی او ویلي دي باید په جنوب او مرکزی ایشیا کې نور هیوادونه هم د یو سیمه ییز معاشي پرمختګ لپاره د دې مثال نه زده کړو کې نوموړي زیاته کړه.
This is a very very big deal.
دا یو ډیر لوی معاملې ده، ډیر مهمه خبره ده او دا د دوړو هوادونو لپاره لوی معاشي ګټه راوړي شي. دا یو ډیر ښه مثال کې دی شي د رخمو د هغه نوې لارې لپاره چې د غسیمه نباتيري. واشنگتن د رخمو د نوې لارې د پروژې مرستندوی دی چې لمخه به سیمه کې د معاشي پرمختیا او قراری لپاره افغانستان ته مرکزی حیثیت حاصل وي. نیولینډ زیاته کړې چې د هیوادونو ترمنځ د کاروباري اړیکو د ښه کېدو سره به خوشحالي راشي او د تیر وخت بندیزونه به د منځ لاړ شي. امریکا د ډیر وخت نه د هڅه کوي چې د پاکستان او هندستان ترمنځ تاوتریخوالی کم کړي. دواړه هیوادونه اټمي طاقتونه دي او په کال 1947 کې د خپلواکۍ ترلاسه کولو نه وروسته تر اوسه درې جنگونه کړي دي.
شاهین بونیریو چې د امریکا لخوا نه د هغه د پاکستان هغه ګام ستاینه کړي و چې هند ته د تجارت په مت کې تر ټولو غوره هیواد درجه ورکړي و.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې کارپوهان وایي چې د سیاسي ګوندونو لخوا په حکومت نیوکه کول د دغه سیاسي ګوندونو د انتخابي کمپاین برخه ده. دا چې په پاکستان کې په روانو انتخاباتو کې د کومو سیاسي ګوندونو ترمنځ اتحاد ممکن دی او آیا د نوو سیاسي ډلو راپورته کېدو سره به په دغه هیواد کې کوم بدلونونه راشي او کنه؟ دا هر څه د اسرار عالم مومند په دې رپورت کې اورو.
سورج وړاندې په لاهور کې د مسلم لیگ نون او بیا ورپسې وروسته د تحریک انصاف ګوندونو په لاهور کې لوی جلسې وکړې. د دوه ګوندونو مشرانو د دغه هیواد په حکومت نیوکه وکړې او زور یې پیراوړو چې حکومت دې پرېږدي او انتخابات وکړي. دا چې د دې ګوندونو لخوا دغه دړکې څومره جدي وي، آیا دوی به واقعي په پاکستان کې کوم سیاسي بحران رامنځته کړي او کنه؟ کله چې مودا پښتنه په لاهور کې د کارپو امتیاز علم په وړاندې کې خوده، نو هغه ویل چې نه، دا تش یو سیاسي کمپاین دی.
ځکه چې زما په خیال عمران خان ته به د خپل ګوند مضبوطولو لپاره لا هم ډیر وخت پکار وي. دغه رنګ نواز شریف هم کوم سیاسي بحران نشي رامنځته کولی، ځکه چې هغه به هم لا انتخاباتو ته تیاری کوي. خدا خبر ده چې څومره انتخابات را نږدې کیږي، عمره سیاسي ګوندونه په حرکت کې راځي،
سب پارټیاں متحرک ہو رہی ہیں جو الیکشن بھی وائیں گے.
په پاکستان کې بعد د سینټ انتخابات پر روان کال کې وي او عام انتخابات به په 2013 کې کیږي. خو په دغه هیواد کې کارپوهان وایي چې سیاسي ګوندونو د اوس نه یو بل سره رابطې پیل کړې دي. دا چې د انتخاباتو لپاره د کومو سیاسي ګوندونو ترمنځ اتحاد ممکن دی، په دې اړه په لاهور کې کارپو امتیاز علم وایي
زما په خیال بیلابیل محاذونه به جوړیږي. مذهبي ګوندونه به په یو محاذ راټولیږي او دا هم کېدای شي چې د عمران خان د جماعت اسلامي سره اتفاقي رایه راشي. بلخوا په حکومت کې چې اوس کوم ګوندونه دي، د دوی هم په راتلونکو انتخاباتو کې کېدای شي اتحاد وشي. دا زیات امکان لري چې په خیبر پښتونخوا کې به عوامي نېشنل ګوند او پیپلز پارټي په ګډه انتخابات وکړي.
د تحریک انصاف مشر عمران خان سورج وړاندې په خپل وینا کې ویلي بو چې په پاکستان کې بدلون راتلو والی نه دی، بلکې راغلی دی. آیا واقعي همداسې ده که نه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې کارپو امتیاز علم وایي
نه، بدلون نه دی راغلی او هڅې روانې دي. د خلکو چې د حکومت نه کوم امیدونه وو هغه نه پوره کیږي او عمران خان د دې حالاتو نه ګټه پورته کوي. خو اوس دا خبره چې عمران خان په دې لړ کې څومره او کوم وخت پورې کامیابیږي معلوم نہ تھا.
عمران خان اٹھانے کی کوشش کریں گے اور کر رہے ہیں, لیکن وہ کتنی ہے کہ سب تک اسے لے پائیں گے کر پائیں گے یہ ابھی سمجھتا ہوں بہت دور کی بات.
کرپو امتیاز علم وائی کچھ هم په پاکستان کې انتخابات ته لا هم ډیر وخت پاتې دي, خو هغه سیاسي ګوندونه چې په جندو کې یو شنواله لري د اوسنې د یو بل سره رابطه شروع کړې دي.
اسرار علم مومندو چې د پاکستان پر سیاسي حالات ته کتنه کړې و او رپورټ یې تاسو ته وړاندې کوو.
دا مشال ریډیو دا
اوریدن کو دا مومن ایجنسی بیزو کې د درې کال وروسته سکولونه بیا کولاو شوې دي. په سیمه کې د بدامنې لکبله سکولونه بند پراته وو. دا سکولونه بیا پرانستي سره د سیمې خلک او طالب علمان سره نظر لري. اورو د مومن ایجنسی نه د مشال لډیو خبريال شانواز ترغزی دا رپورت.
د تحصیل بایزای په غنمشاه بر چیناری کې د دریو کلونو څخه زیات تعلیمي ادارې بند دي چې څو ورځې وړاندې یو وار بیا پرانستل شوې دي. په دې سیمه کې د ماشومانو لپاره صرف پرایمري اسکولونه جوړ شوي وو چې میډل یا د های کلاسونو اسکولونه پکې لا هم نشته دي. خو د بدمنۍ سلور پرایمري اسکولونه چې درې اسکولونه پکې طالب وسلوالو اړنګولي وو د تعلیم سلسله پکې لا هم نه ده شروع شوې. د هلکانو سرکاري پرایمري اسکول غنمشاه بر چیناری کې سبق زده کوونکي کلن یو ماشوم امداد الحق وای سو کال خو هغه بے کور وو.
منګه هو تری څلور کالم کی چې بار منګه دلته وو کله بچ د انقلاب را لې تغه ته بتلو کا ته بتلو قندارو ته بتلو یې پیښور ته بلالو. منګه هو یار پنځه کالم کی چې ډیر وخت بعد پنځه کالم کی سکول ته رااله. مو ډیر هپه مو بل پیښور ته تلو بس خدای سکولونه کولا کول به دا ورا وا پښو سم دلته ځان داخل کو.
هم د هلکانو په دې اسکول کې د دغه سیمې ماشومانو جنکو هم سبق زده کاوه. یوه ماشومې امینه هم وړاندې اسکول ویلو بیا یې پریښی وو. او هدایت رحمان د اتو کلونو یو بل ماشوم دی او په اول جمعات کې داخله اخسته او د اسکول په پرانستا خوشاله دی. خو هغه د هغه سہولتونو غوښتنه داسې وکړه کوم چې په اسکول کې ورکول شي.
تر ما ته کپړو ضرورت هم دی, په کور سو بو ضرورت هم دی, یو بل جمع زور شي موږ ته کپړې راشي, کتابونه هم ګډوډ دي, ټاټ کورسۍ دا غونډې کمی دي چې موږ ته کورسۍ مراشي.
د بدمنۍ سیمې یو ځای اوسیدونکي خان محمد د خپل سیمې د اسکولونو حالت داسې وویل.
بدمنۍ کې زموږ څلور اسکول دي, خبره ده واړه دي خو لا دغه ول نه دي راغلي کنه, استادان نه دي راغلي, دی ورځ نیمه کې شت چې غم راشي. دا یو جوړ دی, یو جوړ دی او دا نور نه دي جوړ, خبره ده شه دي انور را دي دغه بدا کو چې بوجره کې به ماستر اچو, خبره ده از مخ دی ری دي دغه خبره ده دی علاقه به دی را کې به ماستر ساتو زداغه پور به اسکول جوړیږي نشي د کار بد کېږي.
او کوم محل مو چې د قبایلی انتظامیه د اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ مقصود حسن سره خبر وشو نو هغه د اسکولونو پر اړه وویل.
اسکول کافی کھل گئے ہیں لیکن
اسکولونه صحت پوری پرانستلی شوی دی, خو بیا هم داس اسکولونه شته دی چې پلورو پروتو سیمو کې جوړ دی چرته چې زئی اولس ډیر پلک شمیر کې را واپس شوی او هغلته ماشومان نشته او دغه اسکولونه ځکه لګنا وخت پرانستل کیږي. دغه زئینو کې د ورتک مسلې وی هغه اوس ختم شوی, خو اولس دی په خپل هم کوشش وکړي او د حکومت سره د هر قسمه مرسته کوي چې د هغوی استونزې هواري شي.
خپل مدد اپ خود کا جو ہے ایک فالو کرنا ہے.
او د محکمې تعلیم محمد ایجنسی د چارواکو پوینا څو ورځې وړاندې سیمه د ځای اولس او د سرکاري ادارو لپاره صفا ګرځول شوې ده. د لوی اختر وروسته به دغه بند اسکولونه پرانستل شي او په رنگوشو اسکولونو کې به خیمه ولګول شي یا به د دغه رنگوشو اسکولونو پر ځای د ځای اولس په حجرو کې تر هغه چې کومې پخې ودانۍ جوړې نشي اسکولونه شروع کړي شي. شانواز ترغزای, مشال ریډیو, محمد ایجنسی.
اوریدونکو د لوی اختر را رسیدو سره سم د خیبر پختونخوا په یو شمیر سیمو کې ډرایورانو کرای لوړی کړی دی. په دې ترڅ کې له خاریو کلیو ته تلونکي مسافران وای چې دوه چنده کرای ترې اخیستل کیږي. ډرایوران بیا وای چې دوه چنده کرای ځکه اخلي چې له کلیو خار ته بیرته لسپرو بغیر راځي. په دې موضوع د مشال ریډیو خبریال غلام غوس له پیښوره د تیمرګری نه ته د تلونکي مسافرو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د لوی اختر د رانیزدې کېدو سره سم د خیبر پښتونخوا د لری پروتو سیمو خلک د خریونو د خپل خپل کلو په لور روان دي او په اډو کې ډیر رش دي او سوړلۍ د کرایو د لوړوالي د ستونزې سره مخ دي. د پېښور نه تیمرګری پوری په عام حالاتو کې په موټرو کې 2500 روپۍ کرایه اغستل کیږي ولی د لوی اختر په دیش په ورځو کې چې د ګاړو مالکانو د سوړلو رش لیدلې ده نو کرایې د 900 نه زیاته کړی ده.
زمانو می بعد ده ز امیګریشن کنسلټنټ ایم پېښور کې ځکار کوم. اختر کې دلته د کرایې نو ډېر زیات کټه مسله ده چې کرایې نه ډبل قیمت باندې اخلي. نارملی ز 450 روپۍ کرایې ده، نن مانا 900 روپۍ کرایې واغسته شو، چونکه هر سړی رواني خپل کلی ته اختر څوک بل ځای کې تیرای نه او ته پته یی چې دا زیاده خلک په هر طریقه زی او په هر کرایې باندې زی.
هم په دې لړکی د پیښور نه د دیر تیمرګری په لور روان یو بل تن مشال ریډیو ته وویل.
زمانم محمد علی دی او زه د دیر اوسیدونکی یم او پیښور کې خپل کاروبار کوم. نن دا شان دی کلی ته روانم د اختر د خوشحالی په دې موقع باندې. نو په دې اختر روزو کې دا زموږ سره اکثر هم داسې کیږي چې کله د اختر شپې ورځې راشي نو نور کله چې موږ نه په 1500 روپۍ لري نن زموږ نه دا غي 900 روپۍ واغستې.
د سورلو وینا دا چې کله د سورلو رش سیوا شي نو په اډو کې ګاډي غیب شي او بیا خلک په دې مجبور کړي شي چې یو په دوا یا یو په درې کرایه ورکي.
زمانو محمد نواز خان دی. سو پوری چې د اختر تعلق دی نو اختر زموږ یو مقدس رسم دے. خود بد قسمت ہے نا زمون دا مسلمانانو کې دا یو ډیر غلط رواج راغلی دی چې کله هم داسې زمونږ لکه د اختر په موقع باندې گاڑی ورک شي، گاڑی د دې لپاره ورک شي، گاڑی اگر چې وی پاړو کې خو گاڑی د دې لپاره ټرانسپورټران یا ډرایوران ورک کی چې کرایه زیاته کی او بیا چې کله مونږ د یو ځای نه یو ځای بل ځای ته ځو نو د هغه کرایه هغوی ډبل کی، چونکه د سورلو مجبوری وی خامخا د اختر په موقع باندې خپل بچو ته خپل فیملی ته ځان رسول غواړي نو هغوی چې بیا څه قسم د څومره کرایه ډیمانډ کوي نو هغه سورلو هغوی لور کوي.
هم په دې لړکی می چې کله د هغه ډرایور نه پوښتنه وکړه چې د سورلو نه یې د 350 روپو په ځای 900 روپۍ اغیستلې وي نو هغه وویل چې د بل اړخ نه دوی ته سورلۍ نه میلاویږي نو ځکه دوی ډبل کرایه اغیستلې ده.
یاره جی دادا سکاری جی سولی د یو طرف ای د دیر والا د دغه لا کوچ کې سولی د چې کوم غرون ته خو جی د به واپس نه کوي نو دی وجه کوي ډبل دی وجه کوي جکاریا خور ټول تش را دی بیا
د یادونه ورلا چې د خیبر پښتونخوا په خاریو کې کاروبار مزدوري او نوکری کون کې خلک د اختر لپاره د خپل کورونو په لور روان دي او کله چې د اختر نه پس د خلک د خپل کلونو خاریو ته واپس راځي نو بیا هم دوی په کرایو کې د لوړوالي د ستونزې سره مخ وي. ولهم غوس مشال ریډیو پیښور.
حکومت د اختر په دې موقع د مسافرو لپاره د سلور ریل گاډو نور تنظیم کړی دی خو ریلوی محکمې کې د خساري لوجې د ریل گاډو نشوالي لکبله مسافرو ته د اختر لپاره خپل کورونو ته په ستنیدو کې ستونزې دي. پدې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریاله انیسا اجمل راکوي.
ملکی روان د ریلوی محکمې د مالی او انتظامی بحران له وجې هر ورځ ریل گاډي معطل کیږي او د محکمې د چارواکو د وینا تر مخه دا وخت تقریبا یو سلسله ریل گاډي چلیږي او باقی د انجنونو کمښت له وجې ادرولي شوې دي. دا سي حکومت هر کال د لوی او وړو کې اختر په موقع د مسافرو لپاره د خصوصي ریل گاډو تنظیم کوي. دا ځل هم حکومت د مسافرو لپاره د سلور خصوصي ریل گاډو تنظیم کړی دی. د ریلوی محکمې ډایریکټر آپریشن محمد سلیم د دې خصوصی ریل گاڑو پاڑا مشال لیڈیو تا سدا سے بائی
سیدھ چل گئی چوسی بیا چل جائے گی ایک کوئٹہ سے اور ایک فرام
مونږ د اختر د پاره د درې ریل گاډو تنظیم کړی دی او نن بسلورم هم روان شي. په دې کې یو د کوټې نه یو د پینډې نه تر ملتان پورې او دوه د کراچۍ نه به چلیږي. مونږ د انجنونو د کمی له کبله د روزمره په حساب سره تقریبا سل ریل گاډي بندو. بل د ریلوی محکمې چارواکو هم وزیر اعظم ته ویلي دي چې دا محکمه نور د خرابې اړخته نه پرېږدي نو هیله لرو چې ډېر زر به د دې محکمې دا مسلې هوارې کړي شي.
د خصوصي ریل گاډو چلیدو وروسته هم د ریل گاډو کم انجنونو له کبله مسافرو ته د اختر پدی موقع د یو شمیر ستونزو سره مخ دی. د پینډې پر ریلوی سټیشن موجوده مریم بی بی وایي چې حکومت لا د اختر پدی موقع د سلور په ځای د زیاتو ریل گاډو تنظیم کول پکار وو. اختر کې خود ویلا لګریات کول پکار دی. ریل گاډي پر اتلو کې ډیر وخت اخلي او خلک په ګنټو ګنټو ناشته چې زیات ریل گاډي وي نو اوس په خلک خپل کورونو ته په وخت رسیدو. بلخوا محمد عثمان چې دا وخت په سټیشن ولاړ دی هغه خپل ستونزي سره داسې بیانوي.
اختر کې ټول خلک خپل کورونه دزي او څنګه چې زمونږ کورنۍ روانه ده او دا تو غنټو نه د ریل ګاډي په انتظار ناست یو، نو حکومت له پکار ته چې دې اړخ ته صحیح پاملرنه ورکړي.
یاد دی وی چې تیر ورځ د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ کې د ریلوې چارواکو یو غونډه شوې ده چې پکې وزیر اعظم د دې محکمې بحران ختمولو لپاره د 12 نکاتي فارمولې منصوري ورکړې ده. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو په خیبر پختونخوا کې د ماسپخین درنی بجې شوې دي. شاهین بنیره استودیو ته را رسیدلې دي د خبرونو لنډی سره.
د دې وخت مهم خبرونه. د امریکا یو لوړ پوړی فوجي افسر پر افغان ولسمشر حامد کرزی او د هغه پر حکومت له تنقید کولو وروسته له دندې لرګ شو. د شمالي وزیرستان په ډېرو برخو کې سبا له لوی اختر مانځل کیږي. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مسلمانانو په سعودي عرب کې د حج مراسم پیل کړي. د راپورونو تر مخه په شام کې په حکومت مخالف مظاهره چانو د تشدد پر مهال شلو زیات کسان وژل شوي دي. په خیبر قبایلي سیمه کې د فوزي عملیاتو په نتیجه کې 1400 عادي وګړو ژوند بیرل دي. او د یونان وزیر اعظم په داسې حال کې چې ملکی د دیوالیه کېدو سره مخ دی د نوې ائتلافي حکومت د جوړولو په اړه د دې هیواد ولسمشر سره لیدل کاته کړی.
شاهین بنری چې د خبرونو لنډیز یې وړاندې کول. اوریدونکو اوس وخت را رسیدلی دی 19 پروګرام اسلام اول ازهر چې زموږ همکار احمد شاه اعظمی برابر کړی دی. نو راځي چې په ګډه دې پروګرام ته غوښ شو.
Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me, Allahu Allah, oh to your love and mercy, Allahu Allah, ya Allah don't deprive me.
Gran avredunku pa Islam aw Al Azhar 19 program ki da Ahmad Shah Azami salamun awmani. په نننی پروګرام کې مو د الازهر پوهنتون پر نصاب زده کړو او د منځلار اسلام د پیغام خورولو پر نتایج بحث کړی دی چې څه لاسته راوړنې لري. الازهر پوهنتون د اسلام تر ټولو لوی او قدیم پوهنتون دی چې د مصر په قاهره ښار کې د څه باندې زر کلونو راهیسی د منځلار اسلام درس ورکوي او دا مهال په دې پوهنتون کې د یو سل شپږ هیوادونو 15 لک زده کوونکي زده کړې ترلاسه کوي. الازهر پوهنتون پر یو وخت د بیلابیلو ټولنو او کلتورونو سره اړ لرونکو زده کوونکو ته د مذهبي او عصري مزامینو درس ورکوي او غواړي چې ټول وستونکي په دینی او دنیوي توګه په ټول علومو سمبال سي او د ټولنې په هر څانګه کې یو غوره مقام ولري. د الازهر پوهنتون مشر ډاکټر اسامه الابدوای چې دوی خپل زده کوونکو ته دا ډول نصاب او تګلارې ورشي چې هغوی په غوره ډول بېله تعصبه له نورو فکرونو سره چلند وکړای سي او په بشپړ علم سمبال سي.
نحن نعلم ابنائنا كيف يتفاعلون مع الفكر الاخر.
موږ خپل بچو ته خیو چې په څه ډول له نورو سره چلند وکړي او موږ د الله تعالی له کتاب څخه زده کړه ترلاسه کوو. د الله تعالی قول دی له هغوی سره په ښه علمي توګه خبرې اترې وکړي او په داسې توګه دلیل ورسره ووایاست چې تر ټولو بهتره وي. موږ د الله پاک له کتاب څخه زده کړه کوو او نورو ته ورخیو، لکه آیت شریف دی چې تاسو د بدی په نیکی او ښه عمل سره بدله ورکړي او بیا به تاسو وګورئ چې هغه کسان چې ستاسو دښمنان وي داسې بشي لکه ستاسو خواږه دوستان، او دا هر څه د هغه چا په برخه وي چې د لوړ بخت خاوندان وي. نو موږ خپل بچو ته دا نصاب او تګلار ورزده کوو او ورته خیو چې په څه ډول له نورو فکرونو سره چلند وکړي او په څه ډول بې له تندروي او تعصب نه له نورو دینونو سره چلند وکړي. همداراز د الازهر شریف بنیادی رول دی. که د مذهبي علومو زده کوونکي وي او که د عصري علومو زده کوونکي وي، ټول د الازهر پر فکر باندې فارغيږي، کوم چې د اعتدال او منځروي فکر دی چې حقيقي اسلام تسلیم کړی دی او د الله تعالی د کتاب او د رسول الله له سنتونو څخه دی.
من کتاب الله ومن سنت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
په الازهر پوهنتون کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو سره اړلرونکو زده کوونکو درس ترلاسه کوي چې ټول مسلمانان دي. په دې پوهنتون کې له افغانستان او پاکستان سره اړ لرونکي ګڼ شمېر پښتانه لوستونکي هم دي چې خپل زده کړې ترلاسه کوي او غواړي چې خپل وطن ته لستنېدو سره سم د الازهر فکر خور کړي چې د منځلارې اسلام پر اصول ولاړ دي. په الازهر پوهنتون کې د افغانستان له ننګرهار ولایت سره اړ لرونکي نجم الله برهاني وایي چې د الازهر پوهنتون د زده کړې نظام دومره مشهوره سوی دی چې نور هیوادونه هم غواړي دغه نظام خپلو هیوادونو ته وغځوي.
د الازهر پوهنتون خو په دې باندې مشهور ده چې د یو اعتدال او منځروي د اسلامي دین لارښود دی او د تاریخ په اوږدو کې دوی دغه خپل ځای ساتلی دی. اوس مهال هم په نړۍ کې دغه ازهر دغه کوم د زده کړې کوم نظام چې دی دا ډیر مشهور دی او ډیری دولتونه غواړي چې دغه نظام خپلو دولتونو ته راوګوت کړي. په ځانګړې توګه موږ افغانستان او پاکستان دې ته ډیر اړ یو چې د ازهر په شان باندې د منځروي او د متوسط او د اعتدال دغه مدرسه خپل هیوادو ته راوګوت کړو، ځکه چې اظهر کې نه یوازې دا چې د یو مذهب فقه یا دینی مضامین لوستل کېږي، دلته د ټولو مذاهبو مضامین په پراخه ټنډه باندې لوستل کېږي او هیڅکله هم په یو نظر باندې څوک تندروي یا سختی نه کوي. دلته تا اجازه ده چې ټول مذاهب په یو رنگ باندې ولولي او بیا د هغوی د منځه هغه جوهري اسلام ته په ځان کې ولري کوم حقيقي اسلام دی او بیا همدارز د نورو ته اوګت کړي.
په الازهر پوهنتون کې د اسلامي نړۍ جید عالمان په مذهبي او عصري ډګرونو کې لوستونکو ته نه یوازې زده کړې ورکوي، بلکې دوی ته په ټولنه کې د غوره چلند او د بیلابیلو کلتورونو له وګړو سره د غوره معاملې درس هم ورکوي. په الازهر پوهنتون کې له ننګرهار ولایت سره اړ لرونکي یو زده کوونکی امان الله نوري وایي چې کله الازهر پوهنتون ته راغلی او د دې ځای له شوونکو سره ولیدل نو د حقيقي اسلام په معنا پوه شو.
کله چې زه ازهر شریف ته راغلم دلته ما د ځینو مفکرینو اسلامي مفکرینو او ما خپل هم مطالعه دلته شروع کړه، نو حقيقي اسلام چې کوم دی زه پاغي ورسیدم په افغانستان کې، زه هلته هغه سطحي کوم دغه چې دی د اسلام یو مفکوره، هغه سطحي مفکوره ده هلته زما دا نظر و. نو کله چې دلته راغلم هغه حقيقي کوم د اسلام هغه کوم حقيقي معنا و حقيقي دغه میسج چې کوم دی یا رساله چې کوم ده په هغه زه ورسیدم، ځکه دلته د ازهر شریف همدا شعار دی کله چې یو سو کال مخکې دا کله تاسیس شوه چې وسطیت او اعتدال، ځکه دا یو نړیوال اسلامي پوهنتون دی چې په نړۍ کې لوی پوهنتون دی اسلامي ملکونو کې. نو د دې هدف او کوم شعار چې دی هغه دا دی چې وسطیت او اعتدال. نو مونږ هم همدا غواړو چې انشاءالله کله افغانستان ته لاړو د کله چې دېنه فارغ شو نو اول به خپل ځان نه شروع کوو، همدغسې ترسو خپل قوم او ترسو دا وسطیت او اسلام په صحیح معنا سره ټول خپل ورون ته ورسول.
الازهر پوهنتون هڅه کوي چې نه یوازې په مصر بلکې په ټوله اسلامي نړۍ کې د معتدل اسلام پیغام خور کړي او د تندروي او تعصب مخه ونیسي. په الازهر پوهنتون کې د خیبر پښتونخوا له درس سره اړه لرونکي یو زده کوونکی بشیر احمد وایي چې الازهر هڅه کوي چې د خپل لوستونکو للارې په هغو هیوادونو کې د میانروي او زغم پیغام خور کړي چیرې چې تعصب زیات دی.
الازهر بنیادی پیغام دا دی چې هر مسلمان چې هغه یو اعتدالي فکر والی او چې دلته نه واپس لاړ شي نو هغه ته د پتی شي را ازهر سوی او انټرنیشنل میسج سره دا غدا دی چې را اعتدال سره تسامح سره کار والی او دا زموږ ملکونو کې کم تعصب دی دا کم شي لګ.
په پاکستان کې دا وخت باندې لزر مدرسې دي چې د دینی علوم زده کړې ورکوي، خو ځینې کسان تور لګوي چې په دغه مدرسو کې د معتدل یا منځلار اسلام پر ځای د سخدریزه او توندلار اسلام پیغام ورکول کیږي. د خیبر پښتونخوا په کوړه خټک کې حقانیه مدرسه هم یو له هغو مدرسو څخه ده چې ډیری کسان د سخدریزي په سترګو ورته ګوري. په الازهر پوهنتون کې له پېښور سره اړه لرونکي قاضي فضل الرحمن یو له هغو زده کوونکو څخه دی چې په حقانیه مدرسه اکوړه خټک یې زده کړې سر ته رسولي او اوس الازهر پوهنتون قاهرې ته راغلی دی او دلته د شریعت او قانون په څانګه کې خپل لوړ زده کړې ترلاسه کوي. کله چې می له نوموړي څخه د الازهر پوهنتون او حکانیه مدرسې ترمنځ د توپیر په حق له وپوښتل نو ویل چې په حکانیه مدرسه کې لوستونکي یو متوسط ذهن لري، خو په الازهر پوهنتون کې هم هغه لوستونکي د یو وسیع ذهن خاوند سي.
دا الازهر یونیورسيټي تعلیم نظر ډیر زیات متاثر شوم، ځکه چې دلته کې الازهر یونیورسيټي کې چې کم سبقونه او کم تعلیمي کم دارومدار دي، نو دا اغه نزه کوم متاثر شوم چې دلته کې خو یو د انسان لکه په اغه ځای کې د انسان ذهن یو متوسط ذهن وي، دلته کې یو وسیع ذهن دي. ارچا سره ناسته پاسته د ارچا معاملات معاشرات سمره خبري اترې چې دا غي تا ته طریقه خیال زر یونیورسيټي والا چیرته داسې پدې ټیم کې بت دالار اختیارې پدې ټیم کې بت دالار اختیارې پدې ټیم کې بت دالار اختیارې. نو الحمدلله په لزر یونیورسيټي کې لکه مختلف لکه ډېرې فائدې دي. یو خدا چې دا په ټوله دنیا کې یو غټ نوم لري اسلامي یو غټ یونیورسيټي ده، د دې وجنا مونږ زړه کې داراغ چیرې په لزر یونیورسيټي کې مونږ سبق وایو، او مونږ دا سبق یوازې خپل ځان لپاره نه، د ټوله دنیا د خلکو لپاره او خاص کر د پاکستان د خلکو لپاره چې اغه ته د جدید مسایلو ضرورت دي، لکه مثلا اسلامي بنکاری شو یا د سود داسي مسایل دي یا نور داسي مسایل جدید مسایل راوتی دي چې د اغه حل، نو اغه د الازهر یونیورسيټي والا خپل افق الاسلامي چې کوم قانون مونږ چې کوم د کم داخله غستې ده، نو په اغه کې دا کتابونه او دا مسایل اغه مونږ ته پڑھاوي او په اغه باندې مونږ پوره پوره تحقیق کو، او زمونږ د ازړه دي چې دا حاصل کو او خپل کم زمونګه کم خلک تی چاغه د خبرونو نه خبره دي، او هغه ته مونږ دا پوره پوره ورسو په اکوړه خټک کې په هغه کې الحمدلله خصبکونه لري. خو د الازهر یونیورسيټي او د دې د ډاکټرانو چې کم سوچ دی هغه عالمی سوچ دی، عالمی سوچ دا دی چې کم په عالم کې کم مسائل کم د غره غلي دي، کم تغیر او تبدل راغلي دي، د دې مسلو حل بسنګ روزي، او دا اکوړه خټک بس هغه زمونږ د پاکستان په ستا باندې وغټه مدرسه ده.
په الازهر پوهنتون کې ټول لوستونکو ته مذهبي او عصري زده کړې تر یو چترې لاندې ورکول کیږي، خو په پاکستان او افغانستان کې د مدرسو او سکولونو نظام له یو بل څخه بیل دی، او ځینې وخت پر ځینو مسایلو د دواړو افکارو د لوستونکو ترمنځ تضاد هم رامنځته کیږي. په الازهر پوهنتون کې د افغانستان له نورستان ولایت سره اړه لرونکی عبدالواحد نورستانی وایي چې په کار د په افغانستان او پاکستان کې مدرسې داسې نظام خپل کړي چې د مذهبي یا دیني زده کړو سربیره عصري علوم هم پکې وښودل سي.
پاکستان او افغانستان کې موږ په دوه کاراکلم مخکیزو، یو دینی مدرسو کاراکلم دا منهج ده، بل چې د انګریزانو تعلیم منهج ده په پاکستان کې. همدا چې دي دوانو منځ کې یو رقم تضاد رامنځته کوي، یو رقم یو فاصله رامنځته کوي، دا سبب ګرځي چې مثلا دینی محاصل چې دی هغه خپل ټولنه کې اوسېږي، او د دنیوي محاصل چې دی هغه خپل ټولنه کې اوسېږي. نو داسې کرکلم باید رامنځته شي چې هغه وکول شي چې دا تضاد نږدې کړي سره او یا لمنځه ویسي. اوس په مصر کې مثلا مونږ ګورو چې ازهر د مصر حکومت لاس لاندې دی، یعنی مصر حکومت چې کوم سیاست یا کوم پروژه چې ولري کنه اقتصادي یا ټولنیز یا تعلیمی هغه ازهر ته وړاندې کوي او ازهر هغه مخکې وړي. نو اوس پاکستان کې چې پاکستان دینی مدرسو سره کار نه لري، او افغانستان کې هم داسې مونږ هلته دینی محاصل چې هغه د دنیا نه ډېر لري دی، او دنیوي محاصل هغه د دین نه لري دی. نو دا طبیعي خبره ده چې ټولنه کې به یعنی دوه شخصیتونه یا په یو ټولنه کې دوه عقلونه رامنځته کیږي، او دا د سخت دریزي لامل ګرځي.
په الازهر پوهنتون کې نه یوازې د بیلابیلو هیوادونو د دینی مدرسو زده کوونکي د لوړ زده کړو لپاره راځي، بلکې په پرمختللو عصري علومو کې د لوړ زده کړو لپاره د سکولونو یا ښوونځیو فارغ شوي لوستونکي هم راځي. په دې پوهنتون کې د عصري زده کړو د لوستونکو لپاره د دینی مضامین لوستل هم لازمي دي چې دا ډول دوی په دواړو برخو کې علم ترلاسه کړي. د الازهر پوهنتون زده کوونکي نجم الله برهاني وایي چې ټولنه دې ته اړتیا لري چې د الازهر غونډې زده کوونکي ولري چې په دینی او عصري دواړو علومو سمبال وي.
په مصر کې چې کوم محصلین دلته د ازهر نه فارغيږي، هغوی یو خدا د چاغوی دغه سینه پراخوي، او دوی کې یو روحیه پیدا شوی هغه د مختلفو افکارو سره دوی کولای شي تعامل وکړي. دوی مدا چې دوی کولای شي چې په خپل کور کې دغه تندروي مخه ونیسی او غلط یو منځروی یا داسې یو اعتدال خپور کړي چې خلکو کې پایسته استه د خپل کور نه دوی کول شي چې بیا د غونډیان او همدارس د خپل کلی په خوشا کې کارو کې خو په مجموع کې مونږه محتاج یو چې مونږ د ازهر غونډې خلک ولرو دلته یوازې د سینه د چې دوی صرف په دینی علوم باندې ولاړ دي دوی بلکې د دینی او عصري علوم دواړو برخې په خپل منګولو کې نیولې دي او دوی چې کله ټولنې ته راځي نو دوی دواړو طرفو کې خپل دغه د اسلام د اصلي او د حقیقي اسلام دغه مبادی تطبیقول شي او دغه لارې نه کولای شي دغه خپل ټولنه کې مونږ یو تبدیل راولو دا ضروري خبره ده چې دا به یو وخت ضرورت غواړي او یو اوږد وخت ضرورت غواړي او همدارز د افغانستان وزته چې په افغانستان کې کله سوله ای ثباتی نو دغسې یو فکر چې هغه منظوروي دا او اعتدال دی هغه رامنځته کېدی شي.
الازهر پوهنتون د منځلاریتوب او اعتدال دا فکر د څه باندې زرو کلونو راهیسې خوروي او غواړي چې د اسلام رښتینې بڼه خلکو ته ور وپیژني چې پر میانه‌روی ولاړه ده او له سخت دریځۍ او تعصب څخه لرې ده. په الازهر کې د پاکستان او افغانستان یو شمیر زده کوونکي هم په دې نظر دي چې د پوهنتون نصاب دوی ته حقیقي اسلام ورښودلی او د دوی فکر دومره وسعت پیدا کړی چې د نورو ټولنو او فکرونو له خلکو سره په غوره ډول چلند وکړای شي.
اوریدونکو اسلام اول ازهر 19 پروگرام اوریدو او وس وخر رسیدلې دی د اقتصادي نړۍ په نننی خبرونه کې د اختر پر مهال د سارو د لوړو بیو په اړه ځانګړي رپورت لرو. دا خبرونه تاسو هر جمعه او سشنبه یا خالی په ورځ اوریدل شي او دا پروگرام جوړونکي دی پامیر ساحل.
اقتصادي نړۍ
ستړي مشه د اقتصادي نړۍ په خبرونه کې مونږ د اختر لره تک سره سم د قرباني د څارو په بایو باندې ځانګړی رپورت ترته جوړ کړی دی. په پاکستان کې د تیلو د بای د ټیټېدو په اړه هم رپورت لرو او وابه ورچ په نړۍ کې وس هم د خوړو بای لوړې دي. لمشال رادیو سره اوسئ. د پاکستان په پختون میشته سیمو او په افغانستان کې سږ کال د قربانۍ لپاره د څارویو بای ډېر لوړې شوې دي او په بیلابیلو سیمو کې اوسیدونکي وایي د څارو د اخیستو توان نه لري. په قبایلي سیمه مومند ایجنسی کې یو اوسیدونکی وایي پر امنیتي پوستو د څارویو د اړولو ستونزه ډېره لویه ده نو ځکه څاروي ګران دي. په مومندو کې اوبل کس وایي د څارویو بای د پېښور په نسبت ډېرې لوړې دي. په باجوړ کې اوسیدونکي د تیر کال سیلاونه، خراب امنیتي حالات او د څارویو پر وړلو راوړلو بندیز د دې بایو د زیاتوالي لامل بولي. له مومندو که د افغانستان خوست ته ورشو نو هلته هم د څارویو اخیستونکي ورته وجوهات بیانوي. په خوست کې اوبل کس وایي د تیر کال پرتله سږ کال باید د په وینا د قیامت تر حد رسیدلې دي. په خوست کې د څارویو یو سوداګر وایي له اطرافو مال راوړي او بیا پر دوی لګښتونه هم راځي نو ځکه څاروي ګران خرڅوي.
په 15 روپۍ کې دا یو جوړ وړي کا ټاټای پښپېښل روپۍ به وچ کلو جو ور په 15 روپے داتې موږ مول تاویر کو مول کې موږ په 23 ورتون وکو موږ بیا درې 15 پیسه او جخر ته دغه خپل مزرعه وبسو.
یو بل سوداګر بیا وای د کسٹم یا ګمرک کچ لوړ شوی دی چې د څارو بای هم لوړ کړی دا.
عباس خان زه د مال کاروبار کوم د مخې د وکار د سلیم ملیا دا زکه قیمت چې د مال پاکستان راځي یا پاسنا راځي کاتو ناراضی ګمرکین دی الته پرچی مرتی شروالای دی او دا سمنین اپ څه کیږي دا زکه قیمت
د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې یو کس وای د څارو بای دومره لوړ دی چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری خای یوازې د اخیستو توان ولري.
مونوم فرید د په منډی کې وی لوړیا منډی ډیر اسی ته څنګه دا بالکل ته خو سه مخه نشته دی چې څوک هم روسی هم واپس سي زکه چې مول ډیر څنګه دی هغه په هغه په 5000 باندې د خرڅوي او د 5000 مخه څوک هم نه ویني بل نه زرداری وخلی لیاو نه بشری وخسي بل دې مخه نه ویني.
په اسماعیل خان ډیر کې یو کس وای سکل عام سړی نشي کولای چې قرباني وکړي
منډی تر وغلی په داته چې پښتون شه دي چې کوم پروسا شول په 10000 روپے او 20000 روپے باندې نه ملایي او عام غریب سړی ته قرباني کول ډیره مشکله ده.
په همدې سیمه کې سوداګر وای پټرول غوړی ګوړه هر شی ګران دي نو دوی څاروي څنګه ارزانه خرڅ کړي
رمم راوستي ده خلک وای چې ګران دي خو ګران په دې نه ده چې هر شی ګران سوي دي وړ ګران ګوړه ګران ده غوړې ګران دي پټرول هر شی ګران دي څار څار سان سي موږ به مال سره گزاره او ارزانه به ورکو.
د اسماعیل خان د ریل وړپوري ضلع چارواکي حمید الله شاه مشال راډیو ته وویل دا منی چې څاروي ګران دي او حکومت هڅه کوي چې دا ستونزه هواره کړي.
باہر دکھ دے پر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ دینا مختلف انٹر ڈسٹرکٹ موومنٹ والے پابندی لگے پروینشل گورنمنٹ نمبر انسپیکٹر پابندی انٹر ڈسٹرکٹ والے ختم کو میجر مدد پر ریزنیبل پرائز والے اور ملاؤ سے
نو خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې هم د څارویو یو میله لګیدلې ده او د سیمې اوسیدونکو وایي کده چا توان وین او قرباني به وکړي او کنه وی نو نه به کوي.
بورزګنی کار وسګری نه کې تقریبا 12000 13000 یا 10000 روپیا فرق راغلی دی اوس که چا وسی او وای که چا وسنی نو کوي به موږ په خپل ان شاء الله ګور ووس کوم شو وښ کو چې والو ځان له کنه به مده مده ګردو کنن ملو شو که سبا ملو شي.
یو بل کس وایي غریب سړی باید د نورو په خیرات گزاره وکړي.
هر یو سړی و 1000 له او خلال کما خو وسی نه کیږي نو باید غریب سڑے خزان لخپل بچو رزق نشی پیدا کولے نو قربانی سنگو کنا دا او چدل تا منڈا تا راشن بس دا ساروی نامال نو صرف سیل لراجی او واپس بیا جی.
سوداگران وای دوی پر بیلا بیلو امنیتی پوسټو پولیس او امنیتی سرتیرو ته پیسې ورکوي چې خار ته ساروی راولي.
بچا دی وخت ته مونږه ته ساری ولر دا ته ساری پچ پوسن و نه وړي دي چا 500 هغه شي چا زره هغه شي چا سل هغه شي د خپل پولیس والو نه ته کور ته بوتلی شو نه ته منډا ترا وستی ته ودره کا جم باندې پا باڑا باندې ودره کا پا
یو بل سوداګر وای په خوا به گاڑی په 3-3.5 راوستل ادا ځلې د څارو گاڑی په 20000 روپو راوسته دي نو باید چې څاروي هم ګران خرڅ کړي.
څاروي په دې وجه باندې ګران شي ګلاب چې مخکې به موږ سره گاڑی راوستو دل اور نه په 3000 په 3.5 اوس راځي په 2000 په 5000 په 30000 دې دل موږ گاڑی راوسته په 27000 روپې باندې په لارې باندې مو یو نسی 500 ورکو بل مو نسی 500 ورکو بل مو نسی 1000 ورکو هغه خرچې موږ په کور کې خونو شو برداشت کولای عامون په دې سارو باندې اچو.
په پاکستان کې د اختر او روژې پر مهال تل خلک د بایول لوړوالي ګيله کوي خو په دې ترڅ کې یو مهمه خبره دا هم ده چې لبیلابلو لارو افغانستان ته د څارویو قاچاق کیږي چې لکبلې په پاکستان کې د څارویو کمی مخې ته راځي. هلته په افغانستان کې د څارویو کمښت دی نو ځکه هلته څاروي ګران دي. د دې ترڅنګ د تیر کال د سیلاونو لکبلې په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د خلکو په لزګو نظر څاروي اوبو لا هوکړل چې لکبلې څارویو کمښت راغی.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ چپه 621
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15000 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
تر وقفې ورستا خراغلاست په پاکستان کې د تیلو او د ګیس د نظم ادارې اوګرا د نومبر د میاشتې لومړۍ نیټې د تیلو بیا ټیټه کړې ده. خو دولس وینا ده چې په پاکستان کې د تیلو بیا حکومت زیاته لوړوي خو چې کله د کمی وخت راشي نو یو روپۍ او دوه روپۍ کمی پکې راولي. په دې موضوع نور تفصیل له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال ریاض مساخیل راکوي.
د تیلو او ګیس د نظم ادارې اوګرا لخوا یو اعلامیه جاری کړې شوه
چې تر مخه د پېټرولو په نرخ کې 1.45 روپۍ او د خاورو تیلو په نرخ کې 6.5 روپۍ کمی راوستي شوې دي. او دغه شان د تیلو د وزارت لخوا د خزانه وزارت ته لیږل شوې سمري مسترد کړې شو. د تیلو د وزارت لخوا سمري کې لیکل شوې وو چې د پېټرولو نرخ د 0.5 روپۍ راکم کړي شي. د اعلامیه تر مخه د پېټرولو نوی نرخ 0.1 روپۍ او د خاورو تیلو نرخ 0.56 روپۍ ته راغلی دی، ولې د ډیزل نرخ هم هغه شان په 0.95 روپۍ ولاړ دی. بل طرف ته اولس حکومتي فیصله مسترد کړې ده او وایي چې دا کمی په وړو کې د مالګې برابر هم نه دی. مشال ریډیو سره خبرو کې د بازي کسانو وینا وه،
مطمئن خو ته نه یو ځکه چې زمونږ په دې ملک کې چې کله دی پېټرول ګرانی نو 6 روپۍ 8 روپۍ په یو ځای ګران کی، او چې کله دی د پېټرولو په ریټ کې کمی راولي نو کمی یا 1 روپۍ یا 1.5 روپۍ او یا 2 روپۍ.
ایره ده خو بیخی سم ندی کلی زکا چه گران کلی دیر زیادو او ایله ویله 1.5 روپۍ ارزان کلل نو 1.5 روپۍ سی نو دام خده چه گرانه ایده نه نو ارزانه ایده نه خو چه گرانه ایده نه.
کل چه مشال ریڈیو ده خلکو گیلا ده تیلو ده یو کاروباری رحمت خان ورتک پولانده کی خوا، نو هغه وی چه ده موجوده حکومت نولانده با صرف بجت که ده تیلو نرخ تاکلی که دو، خو ولی ده حکومت که هر میاش ده تیلو نرخ تاکلی کی گی او ده ده خواگه عام ولسته نرسی. دی وائی
دی صحیح فارمولے مانے عمل نہ کئی کو انٹرنیشنل قیمت سے واشی نو غیر کو پیا کو دی روپے اتا نے سے کو پکاری نو دی ڈریس لور 20 روپے سے واچ سو انٹرنیشنل کی قیمت کم شی نو دی پیا کے طریقے سے کمائی نہ اس مسند اس طرح مثال ور کو گنے دی کہ کم از کم 100 روپے لیٹر ڈیزل کم ول پکارو.
خول دے اقتصادی چارو یو بل کارپو اکراموتی وائی چ صرف نڑیوال نرخ لاندے برکی دو سرا پاکستان خپل نرخ نشی ٹاکلی، بلکہ ددی پشا نور خبر ہم وی چې د نرخ ټاکلو په وخت په نظر کې ساتل پکار وی. اکراموتی وای
دا قیمت چې دی مقرر وی هغه دا وی چې مارکیټ چرته دا سه جمپ اونخري چې هغه د خلکو د دغه نه بارشي. دویم پوینت دی کې دا دی چې هغه ریټ باندې دا ټیکس ورکای نو دا ټیکس او د مارکیټ د بیلنسینګ د پاره دا ریټ مقرر کیږي. دوه پوینت شو، بل پوینت دا دی چې پاکستان کې چې کم ٹرانسپورٹ کی دا ڈیزلو دیکھے دا مہنگائے سرا دا خو ہم یہ پروڈکٹ دے کنا لکہ نور پروڈکٹس جسنگا برا خیجی نو دے بندے ہم خرچہ را دی لہذا دے دی قیمت بم خیجی نو دا درے سالو خبری دی دا ذہن کے ساتھ پکار.
پاکستان کے دا تیلو دا کمی برا برولو پا اڑا چکل مشال ریڈیو دا اکرام ہوتی نا تپوسو کو نو ہغوے چے پاکستان دا اویانا تر 80% پوری تیل دا باہر نڑینا را غواڑی نو زکا دلتا نرخونا ہم زیاد ہوئی. باید چے پاکستان د متبادل ذریعو نه د تیلو په پیداوار پاملرنه ورکړي. دی وای
جټرفا یو بوټه د چراغ نه ډیزل جوړي، هغه بوټه نه لول پکار دی پاکستان کې رالې دی شي، لہذا پاکستان کې بعد بوټي نه پټرول جوړول یو تنظیم شروع شي. بل خبر دا چې پاکستان کې دنه کم کنسیشن سی وته وي، یعنی د پټرول او ډیزل چې کم دنه روزي او ګیس هغه ټیکې چې کم ورکړي کیږي هغه دې ته پکار دی چې دا کارونه تیز کی او هغه ټیکې چې دی هغه په صحیح طریقه باندې ورکړي. پاکستان کې د غنو ملونه ډېر زیات شو، د غنی نه هم دا سه یو آئټم جوړیږي چې هغه په گاډو کې استعمالیږي. نو پکار دا دی چې دا د غنی او د جټروفا استعمال صحیح کړی شي چې د دین هم سیوا شي او ایکسپلوریشن چې دی هم تیز کړی شي او ډیسټریبیوشن سیستم هم ښه کړی شي.
د اکراموتی په خبره پاکستان کې تیل د ضرورت نه زیات بے ضرورته استعمالیږي، نو پکار دا چې اولس د خپل اندې دغه استعمال کم کړي نو دې سره به هم د تیلو ډیر زیات بچت شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د نړیوال بانک په یو تازه رپورت کې ویل شوی چې په نړۍ کې د خوړو بیې وس هم لوړې دي او د دې لقبله تر ټولو نیستمن هیوادونه لاله نورو مشکلاتو سره مخامخ دي. د رپورت تر مخې د بیو لوړوالی د هیوادونو اقتصادي ودې ته هم تاواني دي. د نړیوال بانک مشر رابرټ زویلیک وایي د خوړو بحران لا هم په نړۍ کې دوام لري. نوموړي د لوی اقتصاد لرونکو 10 هیوادونو په ټولنې غږ کړی دی چې په نړۍ کې د خوړو د بیې د لوړوالي لقبله په میلیونونه کسان په زخت مشکل کې ګیر دي او باید دا ټولنه په دې ترڅ کې ګامونه واخلي. په دې رپورت کې ویل شوی چې په پاکستان، بوروندی او بیلاروس کې د خوړو بیې 10% لوړې شوې دي. په پاکستان کې د غنمو بیه هم د دې لقبله د تیر یو کال پر مهال لوړه شوې ده. رپورت وایي د تیر کال له سپتمبر د روان کال تر همدې میاشتې په نړۍ کې د جوارو بیه 43% لوړه شوې ده. د غنمو بیه په نړیوال بازار کې 14% لوړه شوې ده. بل پلو تازه اټکلونه وایي پر روان کال کې به په نړۍ کې د جوارو بیه 4% زیاته شي چې د دې لارې دا کېدای شي چې د جوارو بیه هم ښکته لاړه شي. د رپورټ تر مخې په نړۍ کې خای د وریجو بای هم ښکته شي، ځکه چې د پشاکال د بارانونو له کبله په هند کې د وریجو ډیر زیات پیداوار شوی دی. په رپورټ کې یوې بلې موضوع ته هم اشاره شوې ده. په دې کې لیکل شوی، په نړۍ کې اقتصادي بحران خای د خوړو بای ښکته کړي، ځکه چې د اقتصادي بحران پر مهال خلک هڅه کوي زیاتې پیسې بچت کړي، خو دا عمل پر مختلونکي او وروسته پاتې هیوادونو ته اقتصادي تاوان هم رسوي، ځکه چې که په نړۍ کې د خوړو لپاره غوښتنه یا ډیمانډ کم شي، نو پر مختلونکي هیوادونه چې دا شیان برآمدوي برآمدات به کم شي. همداراز د غلې پیدا کوونکي غریب هیوادونو غله به هم نه خرڅیږي، چې لکه بلې دا هیوادونه او په ځانګړي ډول بزګران اقتصادي گزار لیدل شي. له دې سره د مشال رادیو اقتصادي نړۍ خبرونه پای ته ورسیده. په مخه مو ښه
اقتصادي نړۍ.